پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
احمد شبریم د اساجی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. طالبانو لشپژم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو پیلې دل وځنډول. دښمنه کړې و چې نن به د هلکانو او نجونو زده کړې په ټول افغانستان کې پیل شي. نن سهار د طالبانو رژیم پورې تړلې باختر خبری آژانس د پوهنې وزارت په وینا خبر ورکړ چې لشپژم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو درسونه تر ثانی امر پورې ځنډېدلې دي. د طالبانو د حکومت د پرسمت پیژندلو لپاره یو اساسي شرط د ښځو او نجونو حقونه دي او نړیوال ټینګار کوي چې طالبان باید د نجونو تعلیمي حقوق غصب نه کړي. له دوه سوه ډېر افغان کډوال چې له څو میاشتو راهیسې په البانیا کې دېره وو پرون د امریکا په لور روان شول. دوی د طالبانو تر واکمنېدو وروسته له افغانستانه وتلي وو. د البانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا هېواد له تیرو څه باندې اووه میاشتو راهیسې د شاوخوا 2400 افغان کډوالو کوربه دی. د افغانستان بانک نن 12 میلیونه امریکایي ډالر لیلاموي. د بانک پر خپل ټویټر لیکلي چې تجارتي بانکونه او د صرافي او پولي خدمتونو شرکتونه کولای شي په دې دعوه طلبۍ کې ګډون وکړي. د طالبان حکومت غواړي د افغاني ارزښت ثابت وساتي. پرون په بازار کې یو ډالر په څه کم اته اتیا افغاني تبادله کېده. د پاکستان د پوځ دوه پیلوټان پېښور ته څیرمه هغه وخت وشل شول چې الوتکه یې د تمریناتو پر مهال وغورځېده. د پاکستان پوځ پرون په یو بیان کې وویل چې د پیښې په اړه څېړنه کوي. په 2019 کال کې یو پوځي الوتکه راول پنډۍ ته نږدې پر کورونو راپریوته چې 19 کسان یې ووژل او په 2006 کال کې یوه جټ الوتکه اسلام آباد ته نږدې د تمریناتو پر مهال راولویده چې یوازې پیلوټ یې ووژل شو. ډیپلوماتان وایي تمه ده چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله نن پر اوکراین د روسیې د یرغل د غندنې لپاره رای ورکړي او پر کرملین به تور ولګوي چې په دې هیواد کې یو ویرونکی بشري بحران رامنځته کړی دی. ډیپلوماتان وایي چې د ملګرو ملتونو اعلامیه به پر ماسکو شخ وکړي چې خپل ځواکونه له اوکراین څخه وباسي او اجازه ورکړي چې بشري مرستې ملکي وګړو ته ورسی شي. عمومي اسمبلی د روسیې د یرغل پر ضد رای ورکړې ده، خو د اوکراین او لویدیځ متحدانو غواړي دا اسمبله د مارچ د دوهمې نیټې د غندنې پر موافقو رایو سربیره داسې یو پریکړه لیک تصویب کړي چې له اوکراین څخه د روسیې د وتلو غوښتنه وکړي. ازادي راډیو په منځني سپه دوه شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې طالبان لخپل کرشمنی چې د نجونو ښوونځي بنن پرانیزي پښه شوې دي. وړاندې په خبرونه کې جزئیات تر سره شریکو. دا به هم واوري چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې نن د اسلامي همکاریو د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې دوهمه او وروستۍ ورځ ده. د دې غونډې د اجنډا یو مهمه مسأله افغانستان دی. د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د اوکران پر بشري وضعیت خبري کیږي او دا به هم واوري چې روسي په اوکران کې د کیمیاوي وسلو د استفادې احتمال رد کړی نه دی. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د سحر کاروان خبرونه لرو.
ډېر تاثیرات دا تاثیرات ټول بصرفې کوم واغه تکلیف او اصاب را ته پیدا شوی هغه بس نشي ډېر په ما تاثیر کړی.
د شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبان رژیم که څه هم نوې شونیس کال پرانیس خلشبنو سره سره لوم ټولګي پورته یعنی لشپژم ټولګي پورته دنجونو شونځیو ته د پیلېدو اجازه ورنکړه. نن سهار د طالبان رژیم پوری تړلې باختر آژانس د پوهنې وزارت په وینا په یو اعلان کې څرګنده کړه چې لشپژم ټولګي پورته دنجونو د شونځیو درسونه تر ثانی امر پوری ځنډېدلې دي. جزئیات لخپل همکار اخلو. مهرباني.
مشي بار صاحب تمه وچنند طالبانو د شوې ژمنې پر بنسټ باندې دوی لښپګم ټولګي پورته دنجونو پر مخ او ټول هغه خوانځي چې وړاندې تړل شوی او پرانیزي. خو سهار مهال وړاندې لدی چې دوی نوې خوانیز کال پرانیزي په دوی پورې تړلې باختر دولتي اژانس راپور ورکړ چې لشریعت او افغاني دود او کلتور سره سم چې تر سو یو جامع طرح جوړ شوی نیوي. نو د انجونی یعنی هغه انجونی چې لښپګم ټولګي پورته زده کړو ته ځینشي کولای چې ونزو یو تولا ولاړ شي. یک دی و میاشت کېږي چې طالبان په همدې پلمه د شپږم ټولګي پورته د نجونو خوانځي بند ساتلې دي چې ګنې دوی ورته یو طرحه جوړوي. هغه طرحه چې دوی له قوله په هغه کې د نجونو لپاره ځانګړی یونیفورم او ترخواي له هلکانو د دوی د ټولګي جلاوالی دي. خو نجونې او همدارنګه د پوهنې وزارت مخکینی کارکوونکي وایي چې لوړاندې هم د پوهنې وزارت په چوکاټ کې نجونو او هلکانو په جلا جلا ټولګیو کې زده کړه درلوده او ترخواي د دوی یونیفورم چې دی هم هغه اسلامي دی. د طالبانو د پوهنې د وزارت چې کوم مراسم نیولي وو د ښوونیز کال د پیل په برخه کې تر ډیره پورې حتی د پوهنې سرپرست وزیر هم پکې ګډون نه وکړی او د دوی د بشري سرچینو رئیس پکې وینا وکړه چې وینا یې تر ډیره تبلیغ ته ورته وه او د نصوصو تر کچې پورې رسیدله. خو د دوی د چارو د اداري مرستیال نور الحق بیا په ښوونیز نصاب کې د بدلون یادونه وکړه. وی ویل چې له ښوونیز نصاب هغه مواد لرې شوي دي چې د خلکو په ګټه نه وو او د افغاني ټولنې له کتل سره یې اړخ نه لګوه. خو نور جزئیات ورنه کړه چې کوم موارد او کوم مضامین به نه تدریسیږي. تر خو حتی د ښوونځي د بیا په پرانیسل کېدو چې وړاندې د یو دود په ترس کې باغ د ښوونځي زنګ وهل کېده هغه مونه وهل شو. خو لدې ټول سره سره د دوی ژمنه دا و چې دوی به د زده کړو لپاره هر ډول اسانتیاوي برابرې کړي او د خلکو لپاره به په ځانګړي ډول د افغان زده کوونکو لپاره به هغه چوکاټ چې با کیفیت زده کړې دوی ته وړاندې کړي دوی به ورته برابرې وي.
مننه. و موریدل چې طالبانو هغه ژمنه نن په ځای نه کړه چې ویلي وو د نجونو منځنۍ او لیسې به پرانیزي. منځنۍ ښوونځي او لیسې به نن پرانیزي. نوید کاکړ د شزنه شوونکو د ټولنې مش په ټلیفون را سره د خبرونې ته شراغلی ک لمړی لته سودا پښتنه وکړم چې د طالبانو د حکومت د پرسمت پیژندلو لپاره یو بنیادی شرط دغه و چې د نجونو تعلیمي حقوق باید ورکړي. څه فکر کوي د طالبانو دا پریکړه حتی که موقتی هم وي د دوی دغه شرط چې د دوی حکومت پرسمت پیژندل شي ضربه نه ده؟
شبې صاحب تاسو او د تاسو ګرانو اوریدونکو ته د زړه له کومه سلامونه باندې کوم. متاسفانه دا یو ډېر بد خبر و د خصوصا د نجونو لپاره ځکه دا اکثریت زموږ نجونې چې تللې وي شاید په فیسبوک کې هم تاسې لیدلې چې بیرته له سترګو اوښکو سره کور ته راغلې وه. دو البته ژمنه دا کړې وه چې باید مونږ نوی کال کې زمينه د تحصیل ټول نجونو ته فراهم کړو او متاسفانه نن چې کوم خبر مونږ ترلاسه کړ چې د امر رسانی پورې یو څنګه نه پورته نجونې نسی کولای مکتب کې ګډون وکړي. نه په کوم غه هم چې مشکلې ستونزه پچیش کړه. نو مونږ د اماراتونو د هیله لرو په نمائندګۍ د اتحادیې د معلمینو چې باید نجونو ته د تعلیم زمینه مساعد سی. نو د افغانستان نجونې تعلیم ته ډېر ضرورت لري او دا چې دوی د رسمیت پیژندلې په حساب کوم پیشنهاد دو کړی نو جهانیانو هم د ځمنه کړې وه دو ځمنه سره کړې وه. البته په هغه تفاهم نامه چې د قطر کې امضا کړې وه هلته یې هم ده تاسو کله یو چې باید تاسو نجونی مکتب ته پریده یا تحصیل ادامه ته پریده. نو دو ویلی و چې سمه ده اما اوس نه پیګم چې ستونزه چیش کړه کله نجونو یا د الکانو مکتبی خو ټول مکاتب یو نه دي. خو مثلا اوس لیسې او د نجونو او د الکانو
مکتب او بخشي نوید جان کاکړ اصلي خبره ده چې طالبانو څنګه په ځینو ولایتونو کې این لپایله دنجونو مکتبونه پرانستل او پوزینو نور کې نه دی پرانستي. فرزن یو ورځ د طالبانو لویان زبیح الله مجاهد څخه ما په ژوندۍ خبرونه کې همدا پوښتنه وکړه چې آیا دا ممکنه ده چې د کندوز او بلخ په ولایتونو کې دومره شرایط مساعد وي غت کوم اسلامي شرایط چې تاسو غواړي چې مکتبونو ته ودانی وي او نور تسهیلات موجود وي او په کابل کې نه وي؟ خو د دوی ثواب زما په نظر واضح نه. تاسو چې کله له دوی سره ارتباط نیولې دا خبرې مور سره کړې دي تاسو څه وایئ چې څومره پڅ کړه؟
متاسفانه سبيست مشکل هم ده چې مون سره نه غواړي. ما څو واره وغوښتل چې دوه سره باید لنډینزې وګورو د اتحادې په نمایندګۍ مونږ دوه سره کینو هغه ستونزې او مشکلات چې دي مونږ سره شریکو. متاسفانه مونږ ته وخت د ملاقات نه راکوي. یو دا موضوع او څو ورځې مخکې هم یونیسف وبخې چې معلمینو ته کوم امتیاز ورکړی و یا کومک کړی وه هغه هم دوی د ډالوې د میاشت ماش کې دوی حساب کړی. په دې حق له هم مونږ اصل روت ور سره کینو خبرې وکړم، متاسفانه تاسو مونږ بریالي سوي نه چې دو سره لنزې کینو او دو سره خبرې وکړو چې څنګه پچیش کړه. نو مشکل هم دغه ده چې مونږ ته وخت نه راځي.
په هغه ولایتونو کې چې انجونی مکتبونو ته ځي، له هغه سره تاسو ارتباط نیولې ده چې هغه څه شرایط پوره کړی دي چې طالبان دوی ته اجازه ورکوي او په ځینو ولایتونو کې اجازه نه ورکوي؟
خو تر کوم ځای چې زه په جریان کې هم، کوم ولایتونه چې انجونې ځي هلته دوی له اسلامي جب هغه اسلامي جب هلته هم هغه یونیفورم ده، هغه تور کالی سپین پړونه ده، اوګه کالی دي چې مکتب ته مراجعه کوي، په کابل کې هم چې ننم دا غسیږي. اما د دوه اصلي هدف یو اصلي ستونزې باندې مونږ هم سر نه خلاصېږي چې څه شی ده. اما هیڅ تفاوت نشته، یعنی هیڅ فرق نشته په جمهوریت په وخت کې چې په کوم طریقې نجونې مکتب ته تللې په بلخ کې، فعلا هم په هماغه طریق. اما دا چې مشکل پچیش کې ده چې په کابل کې زمينه د تحصیل نه ته اجازه نه ورکوي، هغه باندې نو مونږ هم نه یو خبر.
ډیر مننه نویده کاکړ د شزنه شونکو د ټولنې مشر چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیست.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
نن د پاکستان په پلاسمینه اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې دوهمه او وروستۍ ورځ ده. د اتحاد، عدالت او پرمختګ لپاره د ملګرتیا رامنځ ته کولو په نوم د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډه کې د 55 اسلامي هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو او استازو برخه اخیستې ده. خو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د غونډې ته نه دی ورغلی. د طالبانو په استازي توپ په دې غونډه کې د دوی د بهرنیو چارو د وزارت لمړی سیاسي رئیس اکبر عزیمی او په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت شارج د افیر محمد شکیب ګډون کړی دی. د اسلامي همکاریو د سازمان د غونډې ته پرون د پاکستان سر اعظم عمران خان وویل چې په تیرو 40 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې جګړه نشته، خو که چیرته پاملرنه ورته ونشي تر هغه بل د خاوري بیا سر راپورته کړي. عمران خان دا خبره وکړه چې افغانستان ته اوس یوازنی خطر د بندیزونو پر رسمیت نه پیژندلو دی. نو د دې په وینا دا خورا مهمه ده چې د افغانستان له خلکو سره مرسته وشي او د دا هم ویل چې باثبات افغانستان یوازنی لار ده چې په دې ډول د افغانستان له خاوري د نړیوال تروریزم مخه نیول کېدای شي. د دې غونډې تر پیل مخکې د دغه سازمان او اسلامي پرمختیايي بانک ترمنځ د یو صندوق د پرانیستو هوکړه وشوه چې د افغانستان لپاره ځانګړې شاو له افغانانو سره بشري مرستې وشي. د امریکا د مخکښو شخصیتونو وی ټولنی د جو بایدن له اداري خوشتي چې د طالبانو حکومت تر هغه وخت پر رسمیت نه پیژني چې پر خپل ژمنو یې عمل نوي کړی. د وینډنبرګ په نوم له پخوانیو چارواکو، پوځیانو، اکاډمیکو پوهانو او متخصصانو جوړه دا ډله د امریکا کانګرس او د بایدن حکومت ته سلام مشورې ورکوي. د ډلې یو لړ نوې لارښوونه وړاندې کړي. جزئیات یې په راپور کې.
څه د پاتسه و میاشتې وشوې چې طالبان په افغانستان د دویم ځل لپاره واکمن شوي، خو په دومره وخت کې رژیم هیڅ سواد آن هغوی هم په رسمیت نه دی پیژندلې چې له طالبانو په ملاتړ تورن دي. تازه د افغانستان د وینډنبرګ ائتلافکاري ډلې له متحده ایالاتو غوښتي چې له طالبانو سره همکاري او آن د دوی د رسمیت پیژندنې موضوع د خپلو وضع شویو شرایطو د عملي کېدو پورې وتړي. د طالبانو او امریکا ترمنځ په دوحه کې د لاسلیک شوې هوکړې پر بنسټ طالبانو ژمنه کړې چې د نورو مسایلو په ګډون به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو نړۍ پر ضد وکارول شي. وینډنبرګ ائتلافکاري ډلې وړاندیز کړی چې امریکا دې له پاکستان سره خپلې اړیکې تر وروستۍ کچې کمې کړي او درخوا دې هڅه وکړي چې د دې هیواد له هوایي حریم په ګټې په افغانستان کې د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو لپاره زمینه برابره کړي. پاکستان له طالبانو په ملاتړ او واک ته د دې ډلې د رسیدو په پلوي تورن دی، خو طالبانو او پاکستان تل دا تورونه رد کړي. وینډنبرګ ائتلافکاري ډلې له واشنگتن غوښتي چې په افغانستان کې له ګواښ سره د مخ افغانانو د وستلو لپاره یو ځانګړی کانال جوړ کړي او ترخوا دې افغانانو سره د بشری مرستو لپاره هوایي دهلیز هم رامنځته کړل شي. د ډلې زیاته کړې پر طالبانو باید فشار راوړل شي چې بشري او مدني حقونه ومني. داسې مهال چې طالبان واک ته له رسیدو وروسته د بشري او مدني حقونو په نقص تورن دي. ادعا کیږي چې طالبانو د معترضو ښځو لاریونونه په زور پاشلي او ترخوا دې یو شمېر نویل شوي او معترضو ښځو څخه د فشار په پایله کې اعتراف اخیستی. طالبانو د جو بایدن له حکومت د وینډنبرګ ائتلاف د غوښتنو په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه، خو مخکې ویلي رژیم یې د رسمیت پیژندنې لپاره ټول شرایط پوره کړي دي. د دې ډلې راپور په یو برخه کې په افغانستان کې د نقدو پیسو د ناورین د مخنیوي او ترخوای د افغاني د ارزښت د ساتلو په برخه کې د واشنگټن پاملرنې ته هم اشاره شوې. د جمهوریت نظام له سقوط وروسته د افغانستان وینډنبرګ ائتلاف کاری ډله جوړه شوه، څو د افغانستان د پیچلي وضعیت په اړه د بایدن حکومت او د امریکا کانګرس ته خپلې توصیه او لارښوونې وړاندې کړې. د ډلې د 2020 کال د سپتمبر څخه د 2022 کال تر فبروري پورې غونډې کړې او په افغانستان کې د واشنگټن د ماتې او افغانستان د وتلو ټکو ته اشاره کړې، څو راتلونکي کې دا تېروتنې تکرار نشي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسي په اوکران کې د کیمیاوي وسلو د استفادې احتمال رد نکړ او د کرملین یو بیان ویلي د واقعي ګواښ په صورت کې د داسې څه امکان شته. د روسي د خدریز دلبیدیس لخوا په کلکه غندل شوې ده. بلور ته ټاکل شوی د ملګرو ملتو عمومي اسامبله نن د اوکراین د بشري وضعیت په اړه یو پریکړه لیک ته رای ورکړي. موضوع اسدالله لودین څارلی په سټوډیو کې را سره ده. نور جزئیات به له دوی وره
او مننه شی بارسې. په داسې حال کې چې د اوکراین په بندري ښار ماریوپول او د پلازمینه کیف شاوخوا ته دا جګړه روانه ده، روسي دا رد کړي چې ګواکې دوی به کیمیاوي وسلې نه کاروي. د کرملین یو ویان په یو خبر پاڼه کې ویلي دی و وجودي ګواخ په صورت کې د داسې بریدونو احتمال شته، هغه اعلامیه چې پینټاګون په کلکه غندلې ده. تر دې وړاندې ناتو او د امریکا ولسمشر جو بایدن خبرداري ورکړی چې روسیا په اوکراین کې د کیمیاوي وسلو د کارولو سوچ لري، هغه کار چې د لویدیځو چارواکو په وینا ناوړه عواقب درلودلی شي. بلور ته ډیپلوماټان وایي تمه ده چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله به نن پر اوکراین د روسیې د یرغل د غندنې لپاره رای ورکړي او پر کرملین به تور ولګوي چې په دې هیواد کې یو ویرونکی بشري بحران رامنځته کړي. ډیپلوماټان وایي چې د ملګرو ملتونو اعلامیه به پر مسکو غږ وکړي چې خپل ځواکونه له اوکراین څخه وباسي او اجازه ورکړي چې بشري مرستې ملکی وګړو ته ورسیږي. عمومي اسامبلې د روسیې د یرغل پر ضد په خوا رای ورکړي ده، خو اوکراین او لویدیځ متحدان غواړي دا اسمبلا د غندنې پر موافق و رایو سربیره داسې یو پریکړلیک هم تصویب کړي چې له اوکراین څخه د روسیې د وتلو غوښتنه وکړي. روسیې د فبروري په 24مه پر اوکراین بریدونه پیل کړل چې لا هم دوام لري. دغه بریدونه د اوکراینی ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شوي او تر اوسه د راپورونو پر اساس د زرګونه سرتیرو له وژلو سره سره روسیا نه ده توانېدلې چې د اوکراین کوم لوی ښار ونیسي.
لودین سیبه مننه د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د زهرو کاروان پروګرام تر دولسي مبجو ورسته اوریدل شي. خو اوس اقتصادي خبر.
د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت د روسي د ال پی جی مایع غازو صادرول د بایو د ټټوالي په برخه کې یو مثبت ګام ګڼي. د دې وزارت وین ملا ظهیر نن ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې خصوصي سکتور د وزارت نه مایع غاز افغانستان ته وارد کړي. ښاغلی ظهیر وویل چې لاس تر څوار لستنو د غازو محمولي بار شوی او یو څه اندازې د حیرتان تر بندر هم را رسیدلی او پاتې نور هم په لاره کې دي چې افغانستان ته انتقال شي. په اوکراین کې د جګړې لامل د روسي د مایع غازو د تولید شرکت کازروس په لویدیځ کې خپل بازار له لاسه ورکړی او اوس هڅه کوي چې په افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې ځان ته بازار ومومي. ویل کېږي د اوکراین له جګړې مخکې د روسي شرکت د غازو محمولې د ریل پټلۍ له لارې اوکراین او بیلاروس ته صادرولې. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت په تیر لمریز کال کې 6.4 میلیارد افغاني عواید راټول کړي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان عینام الله سمنګانی په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي دي دوري حمل میاشت څخه د زمري اسد میاشتې پورې 1.19 میلیارد افغاني عواید راټول شوي وو، خو له هغه وروسته یوازې د سلواغي میاشت کې 1.293 میلیارد افغاني او د کب میاشت کې 1.4 میلیارد افغاني عواید راټول شوي دي. تر دې مخکې طالب چارواکو ویلي وو چې په دولتي ادارو کې د فساد له ختمې دو سره د عوایدو کچل وړه شوې ده او د هم نن ورځ د افغانۍ په وړاندې د ځینو بهرنۍ اسعارو بیا یو امریکایي ډالر اته وی افغانۍ او دریا وی پوله، یو یورو 69 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاون 112 افغانۍ او 90 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 80 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ او 80 پوله، زر هندۍ کلداري او 100 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 401 افغانۍ.
ل اقتصاد به سپورت مخه کړو او د نړیوال سپورت لډګره دا خبر لرو چې د پاکستان او استرالیا ترمن د کرکټ ټیسټ میچ په لاهور کې روان دی. په قذافی سټډیوم کې چې ټاکل شوی ده پاکستان د دې نوم بدل کړي. استرالیا 301 منډې وکړي، ټول لوبغاړي سوسیدلې دي. نن د دې لوبي دریمه ده او پاکستان تر اوسه 115 منډې کړې دي، یو کس سوسیدلې.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه کې اسما اجمل اند سلامونه ومني. په غزنی کې هندوان وی لسیز مخکی مذهبي ملکیت د وخت حکومت لخوا غصب شوې دی. دوی د طالبانو له حکومت نه غواړي چې د ملکیت د بیرته ور وسپاري، خو د طالبانو د حکومت چارواکي پاړه سوي. دا په دې ریپورت کې اورو.
د غزنی شهر په زړه کې د فرخي څلور لارې ترڅنګ اوسنی ملت پارک، دغه پارک شاوخوا درې نیم جریب پراخوالی لري. شمال لور ته کولای سبز، جنوب لور ته ولایت مقام، لویدیز لور ته بزازی او ختیز لور ته شامیر صاحب موقعیت لري. خو په غزنی کې میشت هندوان او سکان د دغه پارک مځکه خپل ملکیت او عبادت ځای ګڼي. دوی وایي تر شاوخوا دیرشو کالو لا هم دغه ځای د دوی هندو سوخت او هادیره وه، خو د هغه وخت حاکم حکومت ورڅخه غصب کړی ده. دوی وایي له غصب څخه وروسته په دغه ځای کې لومړی ښځینه بندیخانه جوړه سوه، وروسته د لرګو ټال، بیا د موټرو مستري خانه، له هغه وروسته د ښاروالۍ غرفه ځای، خو اوس پکې پارک جوړ سوی دی. دوی وایي دغه ځای بیا هم پارک نه دی پاتې سوی، غرفې پکې جوړې سوي او ګټه یې دولت ته رسیږي. وکیل دلیف سنگ په دغه ځای کې د سکانو یو مشر دی چې اوس یې د څه مودې لپاره خپله کډه هندوستان ته اړولې. نوموړی وایي چې کله هم پروازونه خلاص سي بیرته خپل وطن ته ستانه کیږي، خو تر هغه وړاندې باید خپله هدیره او هندو سوخت له غصب څخه آزاد سي. دلیپ سنگ زیاتوي وخت په وخت مو د حکومتونو چارواکو ته له بیلابیلو ځایونو دغه تصدیقنامې راوړي چې دغه ځای د اهلي هنودو ملکیت دی، خو نه دي منل سوی موږ ته د بیرته زموږ حق راکړل سي.
دموږ باندې ظلم سوای ده. دا دموږ له ډېره دیرینه ادیره ده، هندو سوزان ده، امارات اسلامي نه. دموږ خواهش دغه ده چې په دغه وخت کې په دغه شرایط کې د چا حق تلف نه کیږي، او موږ دا خواهش ده چې موږ بیچارهګانو حق هم تلف نه سي، بعد موږ حق موږ ته ورکول سي. اسناد له موږ سره ثابت سته که امارات اسلامي له موږ چې اسناد غوښت. زه وکیل دلیپ سنگ حاضر آماده یم، انشاءالله اسناد مخته ورته ښوی سوی.
سوربیر سنگ خالصه هم د دغه سکانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي له موږ سره چې څومره بې انصافي او بې عدالتي سوي ساری نه لري. نوموړی وایي له تیرو دیرشو کالو څخه زموږ عایدات دولت خوړلي، هغه هم غواړو او خپل مځکه هم غواړو.
سو میاست مخکې خبره ده، طالبان نمائنده موږ سره په درمسال کې راغلی وو په شارکونه کې. موږ ته ویلی وو چې تاسو نه کوم ځمکه غصبوي ده، تاسو نه کوم د تاسو ځمکه کوم په زور تاسو نه ګرځولی ده، یا کوم بل مشکلات لري تاسو موږ ته وایي، انشاءالله تاسو حق تاسو ته موږ سپارو.
دغه هندوان او سکان وایي له تیرو حکومتونو څخه مو هم د خپل حق غوښتنه کړې، چندان ځای نه دی نیولی. دوی وایي موږ تیر ځل د طالبانو د حکومت چارواکو ته هم خپل دغه شکایت وړاندې کړی وو، هغه هم هیڅ اقدام نه و کړی، خو اوس بیا د دوی له نوي حکومت څخه غوښتنه کوي چې زموږ دغه عبادت ځای دی بیرته اهلي هنودو ته وسپاري. په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي دوی به په دې اړه څېړنې وکړي. د اطلاعاتو کلتور سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، کله چې طالبانو غزنی ونیو زه ورغلم، له هندوانو او سکانو سره مې ولیدل او ډاډ مې ورکړ چې کله تاسو سره چا ظلم کړی وي او مځکې مو غصب سوي وي تاسو ویلی سئ. نوموړی وایي دغه هندوان او سکان باید دولت ته مستقیمه مراجعه وکړي.
نو بیا هم زه دې اردم بس خاص ور باندې کوم دي تاسو ته طریقه هم دا خبره کوم چې هر چیرې د هندوانو ځکه چې غصب کړی وي اسناد ولري، اسناد پیش کړه محکمه ده ولایت ته، بالکل به انشاءالله دې ته حق سپارل کیږي او حق به نه ضایع کیږي.
دا هندوان او سکانو ترڅنګ په غزنی کې د میشتو قومونو ډیری مشران هم وسنۍ ملت پارک دا هندوان او سکانو ملکیت کړي او وایي دغه ځای لسګونه کلونه وړاندې غصب سوی دی.
ولسواکي
دوی لارې دي په افغانستان کې، یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
وسم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. سالی محمد سالی ورته کتنه کوي.
د پاکستان ډیلی ټایمز رسپانې د افغانستان په اړه د اسلامي پراختیایي بانک د رئیس پر ورستیو څرګندونو لیکنه خبره کړې ده. محمد سلیمان الجاسر د سې شمې پراز په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو اته څلوېښتمې غونډې ته په خبرو کې د دغه سازمان له غړو هیوادونو، پراختیایي ادارو، بشري سازمانونو او مرستندویانو غوښتنه وکړه چې د افغانستان لپاره د بشري مرستو د نوي صندوق سخاوتمندانه ملاتړ وکړي. ډیلی ټایمز زیاتوي اسلام آباد د اسلامي همکاریو د سازمان د دوروزنی غونډې کوربه دی چې پرون پیل شوی او د افغانستان پر وضعیت هم پکې بحث کیږي. لیکوال زیاتوي الجاسر ویلي چې د بشري مرستو په هدف دغه صندوق له افغانانو سره د پیوستون قوي پیغام ورکوي. د هغه په خبره ده چې د افغانستان 80% وګړي په کلیو بانډو کې ژوند کوي. د دغه صندوق لومړنی تمرکز به د کلیوالو د معیشت د خوندیتوب له طریقه د خلکو د ژوند ساتنه وي. د ډیلی ټایمز رسپانې لیکوال زیاتوي د افغانانو ملاتړو هیوادونو سپارښتنه کړې چې دغه بانک دی له وړ تجربو په استفاده د بالقوه همکاریو پر لارو چارو غور وکړي. دا څرګندونې داس وخت کیږي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په دغه هیواد کې اقتصادي بحران زیات شوی دی. واشنگتن پوسټ رسپانې چې له امریکا خبریږي پرون د دانش صدیقي په نوم د هغه هندي اکاس په باب لیکنه خبره کړې چې پر افغانستان د طالبانو تربیا واکمنېدو مخکې په کندهار کې ووژل سو. د رسپانې په لیکنه دانش صدیقي چې د پولیټزر په نوم معتبره جایزه هم ګټلې وه له رویټرز اژانس سره کار کاوه او مور پلار یې پرون سېشنبه په ها کې له نړیوالې جنایي محکمې وغوښتل چې د صدیقي د وژل کېدو په باب څېړنه وکړي. د هغه کورنۍ د طالبانو لوړ رتبه چارواکي په جنگي جنایت او د بشر ضد جنایتونو تورن کړی دي. دانش صدیقي چې 18 کلن او د هند تاب او د تیر میلادي کال د جولای میاشتې پر 14 هغه وخت وژل سو چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغانستان د ځانګړو ځواکونو له یوې قطې سره په یو سفر کې ملګری و. د واشنگتن پوسټ رسپانې په مطلب کې د نړۍ په نورو برخو کې هم د خبریالانو وژل کېدو ته اشاره سوې او زیاته سوې. د دانش صدیقي کورنۍ دا غوښتنه داسې مهال کوي چې په وروستیو اونیو کې څو نور خبریالان له دې جملې دوه امریکایان پر اوکراین د روسیې د یرغل په باب د راپور ورکولو پر مهال ووژل سول. د لیکوال په باور دغه پیښې هغه خطرونه په ډاګه کوي چې خبریالان د جګړو په اړه د راپور ورکولو پر مهال ورسره مخامخ دي او د دوی د وژنې په اړه حساب کتاب څومره پیچلی کوي. د ژورنالستانو د خوندیتوب کمیټې ویلي په تیرو 10 کلونو کې تر 500 زیات خبریالان وژل سوي چې له دې جملې د 130 خبریالانو مړینه په افغانستان کې ثبت شوې ده. د پخواني حکومت چارواکو په 2006 میلادي کال کې له دې ورځپاڼې سره په خبرو کې د خبریالانو د ډیرو هدفي وژنو مسؤول طالبان بللي وو، خو طالبانو دا ادعا نه ده منلې.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي، څو یې په دې خپرونه کې راخلو.
السلام علیکم، زه ذوالحق د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ څخه خبره کوم. نو زموږ مشکل دغه دی، د درې میاشتې کېږي چې دغه پیسوګانې کار نه کوي. نو دغه د مخابرات د وزارت څخه موږ دا غوښتنه ده چې دغه معلومات وکړي چې دا ولې د پیسوګانې کار نه کوي. ورته ودی وایي دا په ټول افغانستان کې د پیسوګانې کار نه کوي.
زما دا یوه غوښتنه ده د ټولو د طالبانو د غټو چارواکو څخه چې دغه خپل محصولات یو څه راکښته کړي. ډېره غټه ګراني مو جوړه کړې ده، نو دغه مشکل تر سره دغه کوي واوري او دغه مشکل حل کړي. دا ډېر غټ مشکل دی، خلک مو در به در کړل، ستړي مو کړل.
افغان صاحب د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ د چانجیر بازار څخه ورور موږ ډېر مشکلات سره مخامخ یو. ځایونه مو نه لیدلي دي، زموږ سره هیڅ کومکونه نه دي کړي، نه موسسات کړي دي، نه رئیس کړي، نه ورور والي صاحب کړي دي. کومک نه دي راسره کړي، چانجیر سیمې ته نه دي راغلي. چې چانجیر بازار شاته د شهیدان مسجد په نامه ده، هیله ده چې ژر تر ژره راشي موسسات زموږ سره کومکونه وکړي.
د ازادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. جلال الدین د هرات تماس نیولې ده، دغه مسلک ما جوړ سره دی، هله کوم چې مرسته وسی. درې درې صاحب نام ورکي، هغه ما بلک مشران د پخو غلا بیا سره راټول سي، هغه خپل غلا کوي.
سلامونه ونې کې هله د ازادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه عبدالحق د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ څخه خبر کوم. موږ د هلمند ولایت کې مشکل لرو. مشکل دا دی چې نت ډیر ګران دی او ډیر ضعیف دی، کار نه کوي. یو جی بی انټرنیټ په 2500 افغانۍ راکوي چې بیخي غټ لګښت دی، موږ یې نسو پوره کولی. موږ له مخابراتي ادارې نه دا غوښتنه ده چې موږ ته نیټ ارزانه کړي او خادم راته په پرتوګه کار وکړي. په هلمند کې هیڅ کار نه کوي، نت ډیر ضعیف ده.
دې خبرونه کې زما برخه هم دومره وه. په نورو خبرونو کې مو زما همکاران ملتیا کوي.
دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د زهرو کاروان خبرونه لرو، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو خبرونه. لاند خبرونه، طالبانو لشپژم ټولګي پورته د نجونو د زدکړو پیلې دل او ځندول دښمنه کړې و چې نن به د هلکانو او نجونو زدکړې په ټول افغانستان کې پیل شي. خو نن سهار د طالبانو رژیم پوری تړلې بختر خبري اژانس د پوهنې وزارت په وینا خبر ورکړ چې لشپژم ټولګي پورته د نجونو د شونځو درسونه تر ثانی امر پوری ځندېدلې دي. د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره یو اساسي شرط د شوزو او نجونو حقونه دي، او نړیوال ټینګار کوي چې طالبان باید د نجونو تعلیمي حقوق غصب نکړي. لدوس وړي رافان کډوال چې لڅو میاشتو رئیس پالبانیا کې دیرو پروند امریکا په لور روان شول. دوی د طالبانو تر واکمنۍ وروسته له افغانستانه وتلی وو. د البانیا د بهرنیو چارو وزارت وای چې دا هیواد لتیرو تباندې و میاشتو رئیس د شاوخوا 2400 افغان کډوالو کوربه دی. د افغانستان بانک نن 12 میلیونه امریکایي ډالر لیلاموي. د بانک پر خپل ټویټر لیکلی چې تجارتي بانکونه او د صرافي او پولي خدماتو شرکتونه کولای شي په دې د وټلبي کې ګډون وکړي. د طالبان حکومت غواړي د افغاني ارزښت ثابت وساتي. پرون په بازار کې یو ډالر په څکم اته اتیا افغاني تبادله کېده. د پاکستان د پوځ دوه پیلوټان پېښور ته چیر مهغه وخت وشل شول چې الوتکې د تمرینات پر مهال وغورځېده. د پاکستان پوځ پرون په یو بیان کې وویل چې د پیښې په اړه څېړنه کوي. په 2019 کال کې یو پوځي الوتکه راولپنډۍ ته نږدې پر کورونو راپریوته چې 19 کسان یې ووژل، او په 2020 کال کې یو جټ الوتکه اسلام آباد ته نږدې د تمریناتو پر مهال ولوېده چې یوازې پیلوټ یې ووژل شو. ډیپلوماتان وایي تمه ده چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله نن پر اوکراین د روسیې د یرغل د غندنې لپاره رای ورکړي، او پر کرملین به تور ولګوي چې په دې هیواد کې یو ویرونکی بشري بحران رامنځته کړی دی. د ډیپلوماتانو په وینا د ملګرو ملتونو اعلامیه به پر ماسکو ژغ وکړي چې خپل ځواکونه له اوکراین څخه وباسي او اجازه ورکړي چې بشري مرستې ملکیانو ته ورسی شي.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهرکلای کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګرو ملتونو په سیمه کې لنشې موادو سره د مبارزې لپاره شبکه جوړه کړې ده.
مواد مقدر و جهانیان ته یو غټه ستونزه، یو غټه ننګونه ده چې جهانیان باید مخنیوي وکړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د طالبانو حکومت په لومړي ځل د نشې موادو جوړولو یو کارخانه ویجاړه کړه.
که چیرته دا مخدره مواد په افغانستان کې زیاتی، د کوکنارو کې زیاتی، نو د هغه مشکل خپل افغانانو ته ډیر زیات دی.
دا چې ولې ځینې معتادین له یوې نشې څخه بلې نشې ته مخه کوي په دې اړه له ډاکټر محمد نومان پوپل سره مرکه لرو.
د نورو همرازو زمينه مساعد کیږي، کیدای شي چې دوی ادمه کفایه ګرده ورکی شوشو سرطانونه پیدا کیږي. دا چې د سو ناروغیو مجموع د دې په بدن کې مونږ ګورو او د ته مونږ تبي له لحاظ سندروم ده، نو د دې لپاره د دوی بیا تداوی مشکل کیږي، نو بیا بل اخر دا مریض لمنځه ځینو.
د میرویس په نوم یو معتاد وای چې د نشې له عمله ملاسونه او ټول بدن ریږدي.
ډېر تاثیرات دا تاثیرات ټول بسرفه کوم، هغه تکلیف او صاحب راته پیدا شوی، هغه بس نشې ډېر په ما تاثیر کوي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
اوسړه ته څه کوي؟ زما په وکه ستې ولې کوچې وهې؟
زه غزه خپل کار دی کوم، زما په کارونو کې کار مولره.
څنګه ستا په کارونو کې کار نه لرم؟ وی کور می خراب شو، تا خود از ما سر زر لپکس نرا استیلی دی.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. ملګرو ملتونو په افغانستان او سیمه کې له نشي موادو سره د مبارزې لپاره شبکه جوړه کړې ده. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې عمومي رئیس وایي په افغانستان کې د نشي موادو د تولید دوام ته په کتو سره دې سازمان یو شبکه جوړه کړې چې په افغانستان او سیمه کې له نشي موادو او نشي موادو څخه راپورته شوي ګواښونو سره مبارزه وکړي. سیاسي تحلیلګران له نشي موادو سره مبارزه د افغانستان او نړیوال ټولنې ګډ مسولیت بولي او غوښتنه کوي چې په دې اړه د بیرته همکاري پیل شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې کمیسیون 15مه غونډه په ویانا کې جوړه شوه چې د روان میلادي کال د مارچ له 13 څخه بیا تر 13 نیټې پورې دوام وکړ. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې عمومي مشر د دې غونډې په افتتاحیه وینا کې وویل چې دا اداره ځان مکلف ګڼي چې د هغو هیوادونو وضعیت ته پام وکړي چې د نشي موادو له ګواښ سره مخ دي. میرمن ګاډاویلی په افغانستان کې د کوکنارو د کښت دوام ته په اشاره سره وویل ملګرو ملتونو په افغانستان او سیمه کې له نشي موادو سره د مبارزې لپاره یو شبکه جوړه کړې ده.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په افغانستان کې د ناوړه وضعیت سمولو لپاره چې هلته د نړۍ په سلو کې تر اتیا ډیر کوکنار تړل کیږي د ثبات استراتیژیک شبکه جوړه کړې چې په دې چوکاټ کې په افغانستان او شاوخوا کې له نشي موادو ترهګرۍ مالی فساد او پلان شویو جرمونو سره مبارزه وشي.
میرمن ویلی د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې د کمیسیون له غړو دولتونو څخه وغوښتل چې د نشي موادو سره مبارزې ته ډیر پام وکړي او پر وخت او ټولو هیوادونو کې یو ډول د نشي موادو پر ضد اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا یو ان او ډی سی داسې مهال په ټولو هیوادونو کې د نشي موادو سره د یو ډول مبارزې خبره کوي چې په افغانستان کې تر وروستي سیاسي بدلونونو وروسته له اوو میاشتو راهیسې په کابل کې د دې سازمان د رفتار برخلیک او فعالیتونو څرنګوالی نه دی معلوم. سیاسي تحلیلګر خالد پښتون په نړۍ کې د نشي موادو ګواښ ته په کتو سره د نشي موادو سره مبارزه د دولتونو او نړیوالو سازمانونو ګډ مسولیت بولي.
مواد مخدر و جهانیان ته یو غټه ستونزه یو غټه ننګونه ده چې جهانیان باید مخنیوي وکړي او افغانستان هم متاسفانه د دې مواد مخدر په مقابل کې عجز پد کیږي. پس نو په مجموع کې د دې کار ضرر بیرته خلکو ته رسیږي، د افغانستان امنیت ته رسیږي او د بینلی جامع کې د هلته به مواد مخدر
مواد ورېدل شي. او په افغانستان کې د نشي موادو سره د مبارزې لپاره
شبکه جوړوي چې د امریکا متحده ایالاتونو تازه اعلان کړی چې دوی په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې پر خپل مرستو له سره غور کوي.
د نشي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: copat@rferl.org.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبان حکومت په لومړي ځل د نشي موادو جوړولو یو کارخانه ویجاړ کړه. په هلمند ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي د دوی نظامی ځواکونو په ګریش کولسوالۍ کې ځانګړي عملیات کړي چې په نتیجه کې د نشي موادو یو کارخانه لمنځه وړل شوې ده. سیاسي شنونکي د نشي موادو پر ضد د طالبانو د حکومت دا ګام ستایي او زیاتوي چې د نشي موادو د کاروبار د مخنیوي تر ټولو اساسي حل لاره د کوکنارو د کښت مخنیوي دی. د موضوع نور جزئیات به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د طالبانو حکومت په لومړي ځل د نشي موادو جوړولو پر یوې کارخانه عملیات کړي چې په نتیجه کې کارخانه او نشي مواد لمنځه وړل شوي دي. د طالبانو د حکومت ځای چارواکي وایي د عملیات د طالبانو د پوځیانو لخوا د هلمند ولایت په ګریش ولسوالۍ کې د نشي موادو جوړولو پر هغې کارخانه سوي چې له عمان بوټي څخه په استفادې سره کیمیاوي نشي مواد پکې جوړېدل. په هلمند ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست مرستیال مولوی محمد قاسم ریاض ازادي راډیو ته وویل چې تر دې عملیاتو مخکې د سیمې خلکو ته څو ځله د نشي موادو د کاروبار نه کولو په اړه خبرداری ورکړی وو.
دا شان د اصول او مقررات خلاف دی او خلکو ته وخت په وخت په دې اړه خبرداری هم ورکړل شوی دی. په دې اړوند د عمارت دریز قاطع او جدید دی که هر ځای دغه ته ورته شی لیدل کیږي نو مخه به یې نیول کیږي.
د طالبانو د حکومت ځای چارواکي وایي چې په دې کارخانه کې د عمان د بوټي په مرسته هیروین او شیشه جوړېدل او په تورې اته کسان هم نیول شوي دي. د طالبانو واک ته تر دوهم ځل رسیدو وروسته په تیرو میاشتو کې دا لومړی ځل دی چې دوی د نشه یي موادو یوه کارخانه ویجاړوي. د طالبانو حکومت تر اوسه د نشه یي موادو د جوړولو او خرڅلاو په اړه په رسمي ډول خپل دریز نه دی اعلان کړی، خو د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد څو ورځې مخکې ویلي وه ترڅو له بزګرانو سره د بدیلي معیشت په برخه کې مرستې ونیسي دوی به د کوکنارو د کښت مخه ونه نیسي. اجي نصیب چې څو کاله د نشي موادو د غوښتنې کمولو په برخه کې کار کړی وای، ترڅو په افغانستان کې د کوکنارو کښت بند نشي د نشي موادو جوړول او استعمال به په پراخه کچه دوام ولري.
دغه ذهنیتونه چې په افغانستان کوکنارو کښت پکې ډیر دی خو احتیاط پکې کم دی، دا نظر صحیح نه دی. که چیرته دا مخدره مواد په افغانستان کې زیاتی د کوکنارو کښت زیاتی نو د هغې مشکل خپل افغانانو ته ډیر زیات دی.
په افغانستان کې د نشي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې افغانستان په وروستیو دوه کالو کې د سیمې په کچه د کیمیاوي نشي موادو په تیر بیا د هیروینو او شیشې جوړولو په یو لوی مرکز اوښتی. د همدې څېړنې پر بنسټ په وروستیو کلونو کې د شیشې او هیروینو په جوړولو کې د عمان یا بندک استفاده هم خورا ډیره سوې چې د کیمیاوي موادو پر ځای کار ځنې اخیستل کیږي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، پر اپور کې مو واوریدل چې د طالبانو حکومت په لومړي ځل د نشي موادو جوړولو یو کارخانه ویجاړه کړه.
رازا کوم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس مو په ګډه مېلا وکړو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوهو د هیروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کې؟ په یو دود څوک نه موتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پرمنځنوي سپو سربیره په 3.5 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شي. د نشي موادو د درملنې کارپوهان وایي چې لوی نشي خبل نشي ته مخه کول او یا هم پر یو وخت څو نشي کول موتاد ته ډیر روغتیاي ستونزې پیدا کوي چې بل اخره د موتادینو د مړینې لامل ګرځي. دا چې موتادین نشي له څه ډول نشي موادو څخه پیلوي، ورسته څنګه لوړو کیمیاوي نشي موادو ته ځان رسوي او څنګه کېداسي چې یو موتاد په یو ډول نشي موادو کې پاتې شي، په دې اړه مو د موتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر محمد نومان پوپل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې ولې ځینې موتادین له یوې نشي څخه بلې نشي ته مخه کوي.
درې ټکي مهم ټکي دي. یو عامیانه توګه ورته تحمل وای یا په انګلیسي ژبه کې ورته تولرانس وای. په دې معنی چې د دوی تولرانس یا تحمل چې دوی اره ورځ لکه د لګنه شروع کوي اعظمي حد ته رسیږي، بلاخره بل میاشت دوه ګرام درې ګرام همداسې د دوی تحمل جګیږي، یعنی عضویت په هغه اندازه چې اوله دوی نشه کېده په هغه اندازه کې دوی نشه نه کېږي، نو د دوی تولرانس یا د عضویت تحمل جګیږي. د دې له خاطر دوی نو غواړي چې تبدیل کې بل استعمال کړي. او دوهم مهم ټکی دا ده، مارکیټینګ ده. مارکیټینګ په دې معنی چې په بازار کې چې نوی مواد نشه یي توکو راغلي دي، دا غینم دوی غواړي چې بل استفاده وکړي. دا چې دا استفاده کوي هغه بل مخدره مواد چې مخکې استعمالول هغه نو دوی باندې تاثیر نه کوي، دوی تبدیلی. او دریوم خبره دا ده چې دوی غواړي چې هماغه اوله نشه چې دوی درلود دوه کار د لیکل لاس کاله مخکې هغه اخیستي و، غواړي چې هماغه نشه بیرته ځان ته تکرار کړي، نو بالاخره غواړي چې هغه اول کیفیت واخلي.
معمولا دی دغه د نشو تسلسل څه ډول وي؟ دی اول چی شی شروع کوي بالاخره کومو نشه یي موادو ته دی ځان رسوي؟
دوی اول سګرټ نه شروع کړي چې دا خلاصيږي دوی باندې تاثیر نه کوي یا تحملیږي کې بل اخر ازي چارس خواته چارس هم دوی باندې تاثیر نه کوي بیا زی تریاک بل اخر پدې باندې نشانه شو نو بیا بل اخر دوی پودر لکه دا ایروهین کوکاین دغه باندې ځانه چې د دوی نه چی استفاده کوي دا بل اخر ورو دوی باندې هغه دوز هغه مقدار اندازه چې اول استعمال اول دوی باندې تاثیر نه کوي بل اخر شیشه دوی د دغه نه استعمالي
د نشي تغییر او تبديل لوي نشي خپل تتل پر متادینو باندې کومي ناوړه غيز لري
دا مخدرات کو ټول خود نو ذاتن فارماکولوژي له لحاظه بعد غيزه په وزيات باندې لري لکه چې سګريټ یو سوکس کی دا سګريټ خپل په غاخونو باندې په خولا باندې او په ميده باندې او په شوشونو باندې ډیره بعد غيزه لري بل اخر کانسر او سرطان غینه نو جوړيږي او دا چې یو کس سګريټ نه ځان اچي بل لکه نسو استفاده که این اسوارم که داشی چه جیبی سرطان سبب گرزی او بالاخره داشی با لغین چه استفاده که مخدره تو کچه چرس ده دغین چه استفاده که یقام مهم با دغی زداده چه دغی روح روان او دغی مقاومت بیخی تیتیگی او زان گوش نشینی اختیار که او بالاخره داشی یو مریض ده تریاک نستفاده که دا هم دیره با دغی زد بزویت بانده لری او دغا گردو بانده با ده تاثیر لری دا ششو باندې بد تاثیر لري سترګې باندې ډیره بده تاثیر لري او بالاخره د دې مقاومت عمومي توګه تیتیږي د نورو همرازو زمینه مساعد کیږي کیدای شي چې دوی ادم کفایه ګرده ورکي شوشو سرطانونه پیدا کیږي دا چې د څو ناروغیو مجموع د دې په بدن کې مونږ ګورو او دې ته مونږ طبي له لحاظه سندروم ده نو د دې له کبله د دوی بیا تداوی مشکل کیږي نو بیا بالاخره دا مریض له منځه ځي نو
مخنیوی لاری چاری څنګه دی څنګه مخ کولای شو شي یو معتاد بالاخره لوی نشي څخه بلی ته ولاړ نشي
دانو دیره یو مهمه ټیکی امداده د دې مخنیوی په اګله مونږ وایو یوازې دا طبي له لحاظه دا طبي پرسونل هم نشي کولی چې ټول عقایق ټول هغه طبي ټیکی چې دی دا یو مریض ته او یو معتاد ته ووایي دا یوازې دا طبي له لحاظه خو ډاکټر دوا ورکوي دا چې دوا ورکوي هغه طبي له لحاظه ده او دې کې نو میډیا هم نقش لري دې کې نو باید سمی او بصري هغه رادیوګان چې دی او یا تلویزیونګانی دی د غی خبرونه مهم دی د تاسو خبرونه چې دغه رادیو ازادینه خبريږي دغه په کلیو قریاجاتو کې ولایاتو کې هغه خلک چې اوروي دوی ته باید افهام او تفهیم وشي چې څنګه دغه مواد تاثیرات دغه ده او بل داده چې دا کورنۍ لارینه دا کورنۍ هم مجبور مکلف دي چې هغه د دوی خپلوان دی ورور دی ک پلار دی دا چې مریض ده هغه باید ترسارن لاندی ونی ولشی زکه چی دیدی اغا ساتنی دی مواد چی اغوی ساتی اغا باید همیشه کنترول وی چی کم رقم مواد دو استعمالی یا ورز دوی زرورق زان سره گرزی لایتر گرزی و بل ورز دیدی باید اغا جمپر و کورتی او کالی و کتلشی جیبونه چی دا سوزن زان سره گرزی نگرزی دا سرنج او یا دا پیچکری زان سره گرزی نگرزی کلا کلا دیدی جیبونه باید اغا وشی سارانه ترس سارانی و کنترول لاندیونی ولشی چی دوی زرورق گرزی او یا بلا ورز دوی پا جیبونو که اغا وینی پچکاری وستانی وینی دانو خود اغا خایی چی دانو بل تو که هم استعماله ای یو دا دمون اجتماعات چی دی لکه ملاه امامان و دا دی پانتونون و استادان و او داغ دی مکاتب و معلمین و استادان و باید داغ دی مخدره تو که تاثیرات باید دوی تا اغا کی واضح و کی داغ کسان چی مخدره تو که استعماله ای اغوی تا او بلا مهم خبره دا چه چه خپلا مریض پوی اغا باید پوی زکا پوی چی اغا داغ دی بد و دی عوارز جانبی دم داغ دواگانو باید پوی چه اغوی استعمالو نکی که استعمال که نو بالاخره داغ دی ار یا مخدره تو که چه ما مخی ویل عوارز جانبی و ساید افکت لری نو دی بالاخره دی داغی مرگ سبب گرزینو
آیا پوهی دل است؟ آیا پوهی دل است در تاریخ و در زیانونو پارد؟ در خلق و نخبری او ناسم باورون طولنی تصمر زیان لری؟ و دی عرب در دکتر فریدون هاشمی خبری وارو
په سو سیستم کې دا متاسفانه د فتن سره ته تاثیر کوي. مثلا په عصبي سیستم کې دوی تاثیر لري چې خوب لمنځ وړي، سری کمشتیا کوي، سری جر جر د باندې ځي، د اصالاتو سبب ګرځي. په سیستم تناسلي کې د کم قوتي یا ضعف د قوی جنسي سبب ګرځي. په سیستم تنفسي کې هغه مزمن همراز کو سبب ګرځي. اوږدمهاله زیانونه معمولا روژدي توپ ده. یو څوک چې مثلا په خوا په 15 ګرامه تریاک نشي راغلی، اوس ممکن په لاس کې راغه ته نشه کول راشي. بل هغه ساري ناروغي ده، کوم کسان چې په اوږدمهاله کې د دین استفاده کې خامخا په دې امراض کې ډیر مبتلا کیږي. بل رواني همراز ده. رواني همراز بل خصوص افسردگی یا خپګان چې موږ دې ته وای، خصوصا هغه جوان خپګان معمولا په دې اشخاص کې ډیر ده. 15% کسان هغه کسان چې جوان خپګان لري زانوژن هغه یو عامل ده. ماشومان معمولا په دې خاطر چې د سیستم مقاومت دفاعي وجود لږده، په دوی ام نشجر رازي او ام کوم هغه سیستمونه چې دي متاسفانه کېدای شي دې ته ضرر ورسوي. مثال په توګه یو غټ سری کېدای شي چې 100 میلی ګرامه د مواد مخدر خصوصا تریاک په وجود کې دومره اثرات لکه چې 1 ګرام یا 2 ګرام یا 1.5 ګرام په کوچنۍ کې باندې راولي، په غټانه کې باندې دومره نه راولي. اوس تحقیقات دا ثابت کړی دي چې چیرې یو مور بارداری یا عملداری په دوران کې د مواد مخدر استفاده وکي، داغه د وینې لاره کې د شخپل کوچنۍ ته هم انتقال وکي. یو موضوع دوم کېدای چې د پروسه د ولادت هم اوجده کی. دریم د تنفسي لاله هغه کوچنۍ چې تولد کیږي د هغه نه د استرس تنفسي سبب ګرځي، یعنی د فتن هغه اکسیجن لمنځزي چې په خپل عملداری په دوران کې استفاده وکي. یو هفته وروسته د طفل تولد سي 15 تر 18 هونه وروسته د دې اثرات چې هغه مور په دوران کې استفاده کړي د دې په وینه کې شته. سوی اشکال مثلا طفل که پیدا کیږي یا لاس نه یا سترګې نه ده یا پزی مشکل پیدا کیږي یا قلبی سوری پیدا کیږي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو میرویس خیرن جامع پتن او لاسونه یری دی وای چې تر نشي وړاندې په جلال آباد ښار کې د میوه کراچۍ درلوده او کورته به یې ګټه وټه وړله، خو کله چې معتاد شو کار ځینې پاتې شو او کراچۍ یې خرڅ کړه. میرویس اوس په کابل ښار کې د معتادینو په یو پناځا یا شلټر کې شپې او ورځې سبا کوي. دا چې میرویس د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
نشي مخکې مې جلال آباد کې کراچۍ مې د لچو کې تلاشي کې میوه مې خرڅوله پې. بعد هغې نه چې امارت اسلامي راغې ذاتي بیکاري سو هغه سو کابل ته راغلم. کابل کې مې یو ډایره کراچۍ واخیستله، یو څو وخته مې ګرځوله، یو سل دوه سوه هغه به مې نشه باندې ورکړې، یا هوټل کې د شپې به یې رانه اخیستلې. مجبور سوم کراچۍ مې هم خرڅه کړله. اوس کار ته موږ څوک نه بیایي، نه هغه بس یعنی نه جای لرو، نه هغه دا مجبوري بس دغه شي ته مخه یوړل. نو چار سنه مې اول شروع وکړل، بیا مې تریاک وکړل، بیا مې فوډر وکړل. نو چار سنه خواهی ولس کلانو مسې شروع مې کړې وله پامه مدره کې پټ پټ به مې وکړل. بیا لاړم هغه ته نیمروز ته. په نیمروز کې بیا هلته زتي یو کال یو نیم کال مې کار کوو په نیمروز کې. بیا هلته عملي سولم زتي پوډر مې شروع کړل. نشي خو ما په کاروبار ډېر تاثیر یې وکړل. سهار چې ته ځم چا کار نه کوي، اوس مخکې سه جوړم سه که یو هوټل ته به م تلم سه شاګرد په کار ده ویل شاګرد غواړو هغه غواړو. اوس عملي یې منه څو کار راکوي، نه هغه بس بېکار یي والله. ټول فامیل ما سره جګر خونه ده. څو دفعې بستر کړم، ما جلال آباد کلینک کې هلته شفاخانه والا بستر کړم. درې میاشتې راووتلم، پنځه شپږ میاشتې جوړم. بیا زتي په ښار ته به راووتلم، سه اوبه مینې بیا زړه به مې ورته شو شروع. بیا دغه رقم کورنۍ زتي فراري شوم. کور ته تقریبا دغه یو نیم کال کېږي سنه بس دغه میدانی کې به کله اوسېدلو مخکې له دې نه هغه ګرځو دغلته بس کباب ټول کوي، یو شی ټول کوي، هغه چوک کې کار کوو. جال جام فرونی او شای آقا کنه فریشی که سل 15 روپی گوز خوده ارزان پلاس رازی پشل روپی پلاس منگ رازی آقا پی اما آقا پیتر روپی دو رازی دیر تاثیرات نه تاثیرات طول بس روپی گم آقا تکلیف و حساب را تا پیدا سوید آقا بس دا لاسونه میریک دی آقا تکلیف و حساب بی خیره تا پیدا کرده نشی دیر پا ما تاثیر کرده. وزیف کړی مخه خدا رقم نه موجود تکړو کپان گا کنه دغه نه سه ما ټول غرزول د تصویرینه کنه په پیزا خو مکمل نیمه د مال باندې وړل
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو په خاطر کې مو اوریدل چې د میرویس په نوم د یو معتاد د نشیل عمل لاسونه او ټول بدن ریږدي
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کیسه دا چې د اکبر په موټر کې سپور وی چې په بازار کې لوي سوالګری خجی سره مخ کیږي اکبر د سوالګری خجی په لیدو ډیر حیرانیږي دا چې دا خجه څوک ده اکبر ولی حیران شو او وروسته به څه پیښ شي دا به په ډرامې کې واورو
زه خځه خپل کار دی کوم زما په کارونو کې کار مولره
څنګه ستا په کارونو کې کار نه لرم وی کور می خراب شو تا خو دې زما سره زر له باکس نه راایستلې دي اوس مې بيخي مې نه راسپېره کوي یا راکه زه مې خپل ځان نه در کوم
مخې مې لره یا نه انډو کې مې در مات کوم دا زر خو نه زه د پلان له ګوره نه دي نه وړي دا ما نه داخل دي دي
دا خوز ما دی نوی توب زردی
من نوی توب دی کندس پینزار توب ما در دخیز دیدی زن نو خوانم که پا کور کس را زر پراته وی او زن کشگول پا غالا پا سرکونو سوال وکم زن باید دا زر خرس کم او خپن لاز بی خلاس کم
پا خوالا خوی کار تا بطلی کلا چی پا دی غم لڑلو پودر وقت شوی ایچ کار نکه زوانه اولاش کارو که
منګه نظر ما بولاله نه او نمخې مې لره جا پورا درې ورځې کېږي چې نشه مې نه ده کړې مېږې خمار خمار یم
خمار خمار دې ستا سر وخوري د کور ټول سامانونه دې خرڅ کړل یو هفته مخکې دې د کوټې فرش هم خرڅ کړ یوازې لږ زر را پاتې دي اوس دا هم خرڅه یې
تو خدای دا انصاف دی چې زر په کور کې پراته وي او زه یا سوال کوم او یا خمار خمار ګرځم
نور خو په کور کې هېڅ هم نه دي پاتې که دا زر هم خرڅ کړې زه مجبوره یم چې په دې ځوانه ځوانۍ سوال وکړم
هغه ستا خوښه ده سوال کوې که هر څه کوې زه ولاړم
وسړیه الله دې بیا کور ته ژوندی مداوله خدای مې دې در څخه خلاصه کړي دې پودری مېړه خو چې د پلار په کور کې سپین سره شوی وای خو اورورا و اورورا لکه خیر خوراکه وړه ماشومان را په غاړه دي غریب يم په کور کې ډوډۍ نه لرم
بشیره دا زمونږ استاد دی انډیوال سرور خزانه ده
یار اکبر ته ما عجیب سړی بازار له سوالګرو ډاک دی ته څه پوښوي چې دا د سرور خزانه
ته دا ماشوم ته وګوره دا غ ماشوم نه دی چې مونږ به سرور ملمانه کړو او دای به کوټه تراته
ته له سوالګرې څخه پوښتنه وکړه کې دا چې پر بلې خزي دی د سرور د خزي ګمان کړی وي
زه چې څوک یو زلو ګورم بیا رنگ او سره نه رانه هېریږي کینه منی راشه چې پوښتنه زینو وکړو خوري
څه وایې وروره
ته د سرور خزانه
کوم سرور
هغه سرور یادوم چې د قصابانو کوڅه کې نن وی درلوده ډیر غیرتی او ملما پاله سړی وو
هو زه سرور خزایم
و خوري سرور چیرې دی چې تاسو سوال کوي
هغه اوس پوره دی شوې دی کار خو نه کوي د کور ټول سامانونه هم خرڅ کړل
دا سوای سرور پوره دی شوې دی
هو پوره دی شوې دی
نو چې پوره دی شوې نو اوس چیرې دی
خو خو کله کله به کور ته راته کله چې د کور سامانونه خرڅ کړل اوس نه راځي بخي یو کلوشه چې کور ته نه دی راغلی
اوف 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 بیچاره څومره خواریکه خو غیرتی سړی وو
بس دا غم لړلی نشي چې شروع کړي کار دې نه پاتې شو ته په نشو نه وای اخته شوای خپل کاری کولای ما به ولی په دې ځوان ځوان هیڅ سوال کولای
ګور اکبر وروره اوس خو لاره بنده ده او د موټر درولو ځای هم نشته. اوس دغه زرګون ورکه کور یې هسې هم را معلوم دی، وروسته به یې کور ته ورشو او مرسته به ورسره وکړو.
دا هم سمه خبره ده خورې، ها دا یو زرګون واخله.
خدای دې خیر درکړي، تل خوشحاله اوسئ. خدای مو دې بل محتاج وساته.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.